ستړي مشه تاسو ازادي رادیو ته غواګیستی ز فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبري مجله درته وړاندې کوم. شروع کو په خبرونو. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي څو هغه دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرله پسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقه سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر دا فرمان خپور کړی دی. مولا هبت الله خونزاده د حکومتي ادارو له کارکوونکو غوښتي چې لمونځ په جماعت ادا کړي. مولا هبت الله له کندهار د طالبانو حکومت رهبری کوي او په عام محضر کې ډیر نه راښکاره کیږي. له دې وړاندې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز فرمانونه هم ورکړي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار وروستی راپور په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د ممنوعیت سربیره په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق او سوداګري دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په یو اعلامیه کې ویلي د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، تولید، اکمال او زیرمه کولو پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول استثنا نشته. نوموړي دا کړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه اغیزمنه روانه ده. سیګار په خپل راپور کې چې د اګست په شپږم خپور شوی و ویلي په افغانستان کې د نشه یي توکو سوداګرۍ په ځانګړې توګه د هغو تریاکو چې له پخوا څخه زیرمه شوي دي دوام لري. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شاشدافیر سره په کتنه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر د خیر الله خیرخوا او رابرټ چترټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. د اژانس په خبره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو په پر پراختیا په افغانستان کې له نشه یي توکو پر مبارزې او اقتصادي وضعیت خبرې اترې شوې دي. دا کتنه په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار ادارې سیګار د اګست په شپږمه په خپل وروستي راپور کې ویلي د طالبانو له لورې د کوکنار د کښت له مخنیوي سره سره د نشه یي توکو قاچاق او سوداګرۍ لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت د سیګار دا راپور رد کړی دی. په داسې حال کې چې ماسکو ادعا کوي چې د روسیې په ګورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي، پخوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدیف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه پر اوکراین نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبه په ورځ د ګورسک سرپرست والی الکسی سمیرنوف پولې ته نږدې دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانګونو، زغره والو موټرو او توپخانې په مټ شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ ادعا وکړه چې شپږ بی پیلوټ الوتکې او پنځه راکټونه یې په ګورسک او سوال لسنوري الوتکې په بلګروت سیمه کې وشتلې دي. میدویدف په ګورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د یرغل په اړه ویلي مسکو باید د هغو سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې روسیه یې خپلې ګڼي او د اوکراین په اودیاسا، خارکیف، دنیپرو، میکولایف او کیف سیمو کې د لا پرمختګ غوښتنه وکړه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکی او د استوګنې سیمې په نښه کوي او د جګړې پلاوی روسیې بلاګرانو د راپورونو ورکړي چې اوکراینی ځواکونو د ګورسک سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څو کلی نیولې دي. د ټایلر سویفت مشهور امریکایي سندرغاړي کنسرت پرون په ویانا کې د یو ترهګریز بریت د ګواښ له امله لغوه شوه. تمه وه چې هغه د پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو د ویانا په انسټ هیپل سټوډیو کې دا کنسرت ترسره کړي. ټاکل شوی وه هغه به د اګست په 15 او 16 نیټه د لندن ښار په ویمبلي لوبغاړي کې کنسرتونه اجرا کړي. د بریتانیا د پولیسو د چارو او د جرمونو د مخنیوي وزیر ډیانا جانسن ال بی سی رادیو ته په لندن کې د ویانا د مشکوک افراطیانو د نیول کېدو او په لندن کې د سندرغاړو پر پروګرامونو د هغې د اغیزو په ځواب کې ویل چې د سویف په اړه کوم مهم راپور نشته او نوي معلومات به پر وخت له خلکو سره شریکوي. باراګوډا میوزیک چې په ویانا کې د سویف کنسرټونه تنظیم کړي وو د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه چې چارواکو د امسټ هپل سټوډیو باندې د احتمالي بریک طرح تایید کړه پر خپل انسټاګرام ولیکل، مونږ د ټولو د خوندیتوب لپاره له دې پرته چې دا کنسرټونه لغوه کړو بل لار نه لرو. په دې تړاو یو 19 کلن مشکوک د ویانا په جنوب کې د ترینتیس په سیمه کې او بل په پلازمینه کې نیول شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و. ازادي راډیو سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د خبرونه کې ورسره واوري چې د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون وایي طالبان په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو ازادۍ محدودې کړې دي.
زه ټول خپل مذهب خپل ځان ته د مذهب رواش کوي. زه زرونه د افشا کې خپل پرده باندې څوک منانه ده خپل کار کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کم کړې ده.
شرکتي حسابونو کې د پیسو وستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتنی ډول له 200 زره افریقایي ډالرو یا معادل څخه لوړ نشي.
په دې خبرونه کې نور مطالبه هم را سره شته. نړۍ ته به هم سر ورکړ کوم ملتیا مغوانم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا خبرونه ته راغلست. شروع کو په راپورونو. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي طالبانو په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو ازادۍ محدودې کړې دي. دغه کمیسیون تازه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دغه ازادیو په نقصولو کې مهم رول لري. پاتېحال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. دغه کمیسون پرون چهارشنبه اګست په 8 نیټه د کلنی راپور په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو له لوري د بیلابیلو فرمانونو په لیکېدو د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د مذهبي لګښتونو په ازادیو بد اغېز کړی. د حجاب مراتول، د ساز او میوزیک منع کول، د کار په ځایونو کې د ښځو او نارینه و بیلول، د خلکو د ظاهري بڼې څارل او په ټول افغانستان کې د بیلابیلو مذهبي لګښتونو پر مراسمو د محدودیتونو وضع کول هغه موارد دي چې د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون یې په اړه اندېښنه ښودلې. په راپور کې دغه شان راغلي هغوی چې له اسلام څخه تعبیر د طالبانو له سخت تعبیر سره توپیر ولري له ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوې برخه کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو له اسلام څخه د خپل تعبیر پر بنسټ په بیلابیلو سیمو کې د شریعي حدودو د پلي کولو په پلمه خلکو ته سختې سزاوې هم ورکړي دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون د امریکا له حکومت پر هغو طالب چارواکو هم د سختو بندیزونو د دوام غوښتنه کړې چې له مذهبي ازادیو په سرغړونو کې ښکیل دي. یو شمیر افغانان هم شکایت کوي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې ورځ تر بلې ازادۍ محدودېږي. د فرشته حسیني په نوم د کابل ښار یو شیعه مذهبي افغان ادعا کوي چې طالبان د مذهبي لګښتونو پر ازادیو باور نه لري.
اعتراض داشتم از امارات طالبا برای
موږ نشو کولای چې خپل مذهبي مراسم په ازاده نه ډول ترسره کړو او له دې کبله پر طالبانو اعتراضونه وکړو. کله مدته چې په دې برخه کې برابرۍ رامنځته شي.
من موهن سنگ چې دا محل په افغانستان کې د محدود شمیر استوګنو سکانو له ډلې دی بیا وایي چې له محدودیتونو سره سره دوی په پټ خپل مراسم لمانځي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه ټول خپل مذهب خپل ځان ته مذهب رواش کوي. زه زرونه ده که افشا کې خپل پرده باندې څوک منانه ده خپل کار کی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی خوده لې خوراندي ویلی چې افغانستان کې د مذهبي لګکیو حقونه د دوی په وینا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون تیر کال په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل راپور کې وړاندیز کړی و چې د افغانستان نوم دې هم د هغه هیوادونو په نوملړ کې شامل شي چې له مذهبي ازادیو په کې سرغړونه کیږي. د چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په ګډون د لسو هیوادونو نمونه د مذهبي ازادیو په سرغړونکو هیوادونو کې شامل دي.
د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون راپور په حق نمو معلومات ترلاسه کړل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او په افغانستان کې د پخوانی حکومت سناتور او د افغان سکان واستازي انارکلی هنریار هم په همدې محدودیتونو موږ سره غږیدل د غي نظر بم راوخلو.
البته هر کال د امریکای بهرنی وزارت هم یو رپورت نشری د مذهبي او دینی ازادي په مختلفو هیوادونو کې خاص څنګه هیوادونه چې دي دغه مسایل ورکی دي او هغه څنګه چې هغه هیوادونه کې هغه ته منک انعکاس ورکوي. چې دا راپور هم تقریبا څو میاشتې مخکې نشر شو. کواته دا نوې راپور ښیي چې واقعا طالبان راپورز محدودیتونه ډېروي. یو مسلې ته اشاره وکم چې طالبان دا وار افغانستان ته راتګ ډېر متفاوت د مخکې دورې نه ده. د دې په خاطر چې دا وار دوی ډېر تخنیکي او مسلکي مخې ته ځي او ډېر په تدریج سره مخې ته ځي چې دا خطرناک د مخې دورې نه ده. چې طالبان راغلل متاسفانه دا فاجعه ډېره لوړه شوه او تقریبا اکثریت یا ټول وایم چې ډېر محدود کسان پاتې افغانستان پریښودل. اوس په ټول افغانستان کې درې فامیلونه ډېر نه دي او که کوم فامیلونه راځي او ځي دا متفاوت ده. مثلا ځینې پاکستان نه راځي چې اصلا هغوی افغاني هندوان او سکان نه دي او تعداد راځي که کوم رفت آمد کوي دا علیحده خبره ده، لیکن هلته نه اوسېږي. او یا یو تعداد هغه کسان چې جره دي یا مجردان دي او کورنۍ نه دي ډېر محدود کسان دي چې کله تګ راتګ. نور په ټول افغانستان کې هغه تعداد محدود کسان پاتې دي چې د دوی د ګرودوارې یا هغه زموږ مقدسه ماکنونه ساتنه کوي. اول ته موجود دي هغه خواته که کوم محافظ نور کسان هم قوم نیولی ده، د هغوی خواته دوی هلته پاتې دي. کله چې په یو ځای کې او هم د یو ښار په مرکزي بخش کې یو درې کسه او هغه هم همیشه په مقدسه مکه یا ګرودواره کې وي یا مندر کې وي، همالته اوسېږي، ډوډۍ خوري، چای خوري او خپل عبادت کوي په یوازېتوب. طبعا واضح خبره ده چې دلته هغه یو کس سره یو طالب څوک چې د رفت آمد هم پار باندې بازار کې نه لري. تهدیدونه موجود و او واضح خبره و کله چې دا یو لوی دار و یو اذیت او آزار او بل دینی او مذهبي محدودیتونه د دوه مسله باعث شو چې هندوان او سکان هغه کسان چې آخر وخت کې تقریبا شپږ ویشت کورنۍ پاتې وي یو تعداد نیت نه درلود چې پاتې شي او مجبور و ویزو ته ماتل و یو تعداد غوښتل چې خپل هیواد نه بهر ته لاړ نه شي. لیکن دوه پیښې چې د طالبانو په دوره کې وشول دوی مجبور شول چې هیواد پرېږدي او احساس څرنګه چې تاسو ویل دغه عامل او دا دوه عامل باعث شول چې دوی هیواد پرېږدي.
په افغانستان کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار را سره وله چې د سیکانو په وړاندې د مذهبي محدودیتونو په اړه غږېدلې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو څنګه غلاځه د رادیو ناوړی؟ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لورې د بیګنا ولسي وګړو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو په برخه کې خپل ژمنه ترسره کړي. په 2000 کال کې یوې پوځي پلټنې وموندله چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې 9 دیرش بې وسلې بندیان وژلي وو. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د استرالیوي ځواکونو لوري د وژل شوی او نه هدیرش بندي ولسی وګړو کورنۍ او ته د غرامت په ورکړه د ملګرو ملتونو د سازمان ټینګار د دې سازمان د کارپوهانو ډلې په یو اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه د اگست په مې خبره کړې ویلي استرالیا دې په دې برخه کې خپل کړي ژمنه ژر تر ژره پوره کړي د ملګرو ملتونو د سازمان د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ځینې قربانیان تر وژل کېدو مخکې شکنجه شوي وو په اعلامیه کې دا هم راغلي استرالیا دند لري چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون له مخې د دغو قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي هغه چې د 12 کالو په تیرېدو لا هم نه دی ورکړل شوی د اعلامیه په ټکو دا د منلو وړ نه ده چې د وژل شوي قربانیانو کورنۍ چې لیوي لسیزې راهیسې د افغانستان په کلو کې سخت ژوند لري په بېوزلۍ کې پرېښودل شوي دي په اعلامیه کې د قربانیانو له ډلې د نظرګل یادونه هم شوې چې درې میرمنې درلودي او د 12 ماشومانو پلارو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې نیوکه کړې ویلي دي چې استرالیا د غرامت یا تاوان ته د خیریه مرستو په څیر ګوري په داسې حال کې چې دا د نړیوال قانون له مخې د قربانیانو حق دی دغو کارپوهانو دا هم ویلي چې استرالیا باید د غرامت د ورکړې تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بخنه هم وغواړي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ چې دغه کارپوهانو د ډلې غړی دی په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي د استرالیا په حکومت غږ کوي چې د 9 قربانیانو کورنیو تا د تاوان د ورکولو لپاره سم دستي اقدام وکړي دا به د سال کې د چې په 2000 کال کې د استرالیا حکومت هم د لچ د دوی ځواکونو په افغانستان کې نه هدیر کولسي وګړي چې له دوی سره بنديان وژلي لدی ورسته استرالیا پریکړه وکړه چې ځانمنو کورنیو ته تاوان ورکوي هڅه وکړه چې د استرالیا لوري د وژل شوی بیګونا ولسی وګړو له کورنیو سره هم خبري وکړو خو ونه توانیدو خو د یو شمیر قربانیانو کورنیو له دی وړاندې ازادي راډیو ته ویلو چې په دې برخه کې د استرالیا د حکومت چیرن یو طرفه او دوی غږ پکې نه دی اوریدل شوی د افغانستان د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکو عبد اللطیف چې پلاری په دې ولایت کې د میشتو استرالیایي ځواکونو لوري وژل شوی ازادي راډیو ته ویلو
د بزرګونو وژل شوی د بزرګونو خلک وژل شوی د افغانان شیدان شوی په داسې واشانه توګه وژل شوی دي او دغه نه دي چې خو نه دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یو زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي ستا کبه د سې و چې راغلی وای زما سره خې پښتنه کوي وای بل څوک چې شیدان کوي دا غوسه پښتنه کوي وای بل څوک چې کوي چې دادی دا نه جشمنې کوي دغه بزرګونو وژل شوی
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هم ویلي چې د استرالیا حکومت تر دې دمه د خپل پلټنو محاکمو یا پوځي اصلاحاتو په اړه د قربانیانو کورنۍ او معلومات نه دی ورکړی او نه هم دوی ته د استرالیا د محکمو په بهیر کې د ګډون اسانتیاوي برابرې کړي د حقوقي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي چې په افغانستان کې طالبان حاکمان او حکومت له نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري اړتیا ده چې د قربانیانو د کورنۍ په اساسولې درېمګړې نړیوال ادرس رامنځته شي
تاسو پنه چې په افغانستان کې نننۍ حاکمیت چې نړیوال ټولنه یې په رسمیت نه پیژني دغه یو حقوقي اعتبار نه لري چې د خپل وګړو په اساسولې باندې د هغه حکومتونو سره چې د ناټو د شلکلن حضور په دوران کې جنگي جرمونه کړی دي بحث وکوي ځکه نو په کار ده چې یو درېمګړې نړیوال ادرس د دغه سي پیښو د برسي د لپاره د قربانیانو سره د مرستې لپاره دغه حقوقي پروسه ته را داخل شي
د 2001 او 2021 میلادي کلونو ترمنځ ناټو ځواکونه چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې موجود وو په دې موده کې په کاراتو د ځینو بنسټونو او وګړو لوري پر جنگي جرمونو تورن شوی استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسكر افغانستان ته استولیو د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ټولو هغو دولتونو نه چې په افغانستان کې جګړه کړې غوښتي چې د جنگي جرمونو هر ډول تورونه په بشپړ توګه وڅېړي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د خبرونه په دې برخه کې به نړیوال موضوع نړیواله موضوع واخلو په داسې حال کې چې د روسیې په سرحدي کورسک سیمه د اوکرایني ځواکونو د بریدونو راپورونه ورکول کیږي روسیې چارواکوي د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ مخته نیولې او څو بي پيلوټه الوتکه او توغندې شنډ کړې دي فريدا سيال نور جزئیات راکوي
د روسیې د دفاع وزارت وایي د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ مخنیولې ده د دې وزارت په نننې اعلامیه کې راغلي د اوکرایني ځواکونو هغه هڅې شنډې کړې دي چې غوښتلې د سیمه ونیسي د روسیې دفاع وزارت له دې وړاندې ادا کړې و چې په کورسک سیمه کې د اوکراین شپږ بي پلوټ الوتکې راغورځولې او 15 توغندې شنډې کړې دي د دې وزارت په خبره په بلګروت سیمه کې هم 14 بیبلټ الوتکې راغورځولې دي. د بلګروت د سیمه والی ویا چوسلف ګلادوف کو اېدا کړی دا چې د اوکرانیز وکونو د ډزو په پایله کې اوتن وژل شوی او بلکاس ټپی دی. بل پلو د اوکرين په ختیځ کې د دونیتسک والی انسوم وادیم فلایر کیشن پر خپل ټلګرام په پیغام کې ویلي د روسي ځواکونو په دزو کې په دې سیمه کې دوه ملکیان وژل شوې دي. د چهارشنبه په ورځ د کورسک سرپرست والی الکسی سیمیرنونوف پولیسا نږدې په دغه سیمه کې د اوکرينی ځواکونو لخوا د ځمکني بریدونو د دوام لپاره استراري حالات اعلان کړی دی. مسکو وايي چې دغه برید د ټانکونو څرغوالو موټر او توپخانه په مټ شوې دي. کته مسکو وایي دا کړی د شو په دې سیمه کې د اوکرانی ځواکونو بریدونه شن کړي، خو د روسیې په خنۍ ولسمشر او د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی دی چې د اوکرين درنه پرمختګ ته دوام ورکړي. دیمیتری په کورسک سیمه کې د اوکرانی ځواکونو د يرغل په اړه ویل مسکو باید د هغه سیمو د امنیت د ټینګښ لپاره هڅې وکړي چې روسیې خپلې ګڼي او د اوکرين په اوديسیا، خارکیف، دنیپرو، میکولایف او کیف سیمو کې پرمختګ ته دوام ورکړي. فینال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکرين تورن کړ چې ملکی او د استوګری سیمې په نخښه کوي. بل پلو د روسي ویب لیکونکو راپور کړی چې اوکرانیز وکونو د کورسک سیمې په لور د پرمختګ پترڅ کې څوکل نیولې دي. په داسې حال کې چې اوکرایني چارواکو په کورسک د دغه هیواد د وکونو د بریټ پاره څنګه دی ویلي، د اوکرين ولسمشر د چهارشنبه په ورځ پر روسي وکونو د بریټونو د دوام پر ارتیا ټینګار وکړ. هغه ویل دښمن باید په داسې دقت او موثریت سره شوزموک سرتيري ورسره بل د لمنځه ورشي څو پایلې ترلاسه کړو. هغه زیاته کړه چې پر روسیې له زیات فشارونو سره به سولې ته نږدې شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګیاستې. ازادي راډیو وز د سهال شپګو د ماخام تر شپګو په لاندو سپو 1925 او د ماخام شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوراندې په خبرونه کې تاسو د افغانستان په بانکونو کې د محدودیتونو په اړه یو راپور لرو او تاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته را سره مالو سي.
لا خبرونو ور اخوا
بیا به افغانستان ته سرور کارکو. طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کم کړې ده. د دې بانک د نوي اعلان لمخې وس په بانکونو کې انفرادي حساب لرونکو یو کس په اونۍ کې تر 2000 ډالر چې 1,50,000 افغانۍ کېږي ل خپل حساب راوستلی شي، خو یو شمیر سوداګر او هغه کسان چې په بانکونو کې حساب لري شکایت لري چې دوی په اسانه توګه خپل پیسو ته لاسرسي نه لري. نور حال سناکا کډ راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونه کم کړي، یو شمیر حساب لرونکي شکایت لري چې خپل پیسو ته په اسانه لاسرسي نه لري. جهاد سنگین چې په خوست کې د ورزشي توکو کاروبار او د افغانستان په یو بانک کې سوداګریز اکاونټ لري وایي چې له دوو کلونو راهیسې پیسې په بانک کې بندې دي او په وار وار شکایت سره سره یې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پیسې زمونږ دي او ما ته خپل پیسې هم نه راکوي او ټیکس هم نه کټکیږي چې دا ډیره د خپګان او د درد خبره ده. بیا ما خپل افغانستان بانک ته رزي وکړې، دلته مرکزی بانک ته ورپسې راغلم کابل ته، خو تر اوسه مونږ ته چا مثبته خبره نه ده کړې، ټول منفي خبرې دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې په یو بانک کې د انفرادي حساب خاوند دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
جنجال
دا شکایتونه داسې مال دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد اغا د اګست په 8 نیټه ملي رادیو تلویزیون ته ویلي چې د بانکونو انفرادي حساب لرونکي اوس په اونۍ کې تر 2000 ډالر او 1500 افغانۍ کېږي له خپلو حسابونو اخیستلی شي، چې دا شمیر په 1000 ډالر او یا هم 10000 افغانیو پورې محدود و. د نور احمد اغا د معلوماتو له مخې دغه شان په دې حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ په میاشت کې له 2.5 لک افغانیو څخه 500 لک ته او په ډالري حسابونو کې له 3000 امریکایي ډالرو څخه 6000 امریکایي ډالرو ته لوړ شوی دی. هغه زیاته کړه
شرکتي حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له 200000 امریکایي ډالرو یا معادل یې په افغانۍ څخه لوړ نشي. له دې وړاندې دا محدودیت 1 لک ډالر و.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نورو برخو تر څنګ د دې هېواد د بانکداري سیستم هم له ننګونو سره مخ شو او ډېری هغه کسان یې له ستونزو سره مخ کړل چې شتمنۍ په بانکونو کې وې. په لومړي سر کې یو کس یوازې په اونۍ کې له خپل بانکي اکاونټ 400 امریکایي ډالره راایستلی شوې، چې په تدریجي ډول د څه مودې په تېرېدو سره دا رقم 600 ډالرو او بیا وروسته 1000 ډالرو ته لوړ شو. هاخوا امریکا د افغانستان څه باندې 2 میلیارده ډالره شتمني کنګل کړه او پر بانکي او مالي سیستمونو یې بندیزونه ولګول. دغو پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی یو شرط دی چې د طالبانو د لوړ پوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او تکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لرې وساتل شي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اوسنی مشر نور احمد اغا د امریکا د ترهګرۍ ضد بندیزونو لاندې دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو چپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو، راپورونه مو له ازادي رادیو نو اوریده وسموار رسیدلای ستاسو را لېګل شوی پیغامونه ته تاسو یې ووري را سره ملوسی.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد انیف الحمد زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. درې میاشتې درمخه د زابل په مرکز کلات کې د دو طرفه سړک لپاره سروې تر سره سوله، بعد لاغه د شروالۍ لوري د هغو مارکیټونو د هغو دوکانونو د هغو هټیو د لمنځوړلو یو کمپاین تر سره سولو چې هغه د سړک په منځ کې وله. نو موږ او د زابل ولس په همدې باندې ډیر زیات خوشحاله سو، که څه هم په همدغه وخت کې زابلي ولس ته ډیر زیات زیان واوښتی. هغه کسان چې په همدغه سیمه کې دوکانونه وله، همدا دوکانونه له منځه ولاړه، دوی د همدغه دوکانونه یو د رزق وسیله وله، دوی په همدغه باندې خپلې کورنۍ ته نه پکه ګټله، ماښام به د خپلو ماشومانو او خپلې کورنۍ سره خوړله. نو بدبختانه چې حکومت مخکې له دې چې د بودیجه چمتو کړي او د خلکو نظریات واوري، د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي، دوی همدغه تخریبات شروع کړل چې زوړه زی بانک هم داسې ځینې نور دوکانونه وو او نورې سیمې یې پاکې کړلې. نو موږ او زابلي ولس همدا هیله درلوده چې کار به ژر تر ژره شروع شي، تر څو همدغه سړک دو طرفه سي او د ترافیکي پیښو مخه ونیول سي او زابل ښار مرکز کلات یو ښکلا مور په برخه سي. نو بدبختانه درې میاشتې کېږي لا هم د سړک چاري نه دي شروع شوی، سړک هم دغه سي کند او کفر پروت، دلته ډېرې زیاتې دوړې، د ښار ځینې او سیدونکې همدغه کثافات کچری مچری راولې دلته غورځوي. نو همدغه کچری دغه دوړي د دې بایس کېږي چې ساري ناروغي یوې او بلې سیمې ته انتقال کړي، او همدارنګه ښار هم ډیر زیات به نظم کړی دی، به شو کړی دی. نو یو ځل بیا هم هیله همداده چې باید هم دې برخې ته پر توجه وسی، تر څو زابل یو له غولایتو څخه چې خلک د نور ولایتو څخه ورتراسي د سیل وکړي. سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ دلمن ولایت مرضی ولسوالی خبر قوم سی پگر افغانستان کا معجوری نبانی پرانور مسکنان مرست و شلکی جی اور مرضی ولسوالی تھا ماجر دپار سروے نظر آگلے اس مرست نس مظاخر وہ چیر بلاٹسو نبر تو مجبور ہے بل ملک تو بہت پاکستان راغلی اس شے مانا دل دل تھا اس پوری اتن نمی اشر مشکی نومبر پنزم تاریخ مجھ راڑی ما خبر ہے پر میڈیا نے اشر سچ ماجر خبر وسی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو زموږ د دې سات د خبری مجلې راپورونه هم دومره په سټوډیو کې را سره مقیم نائب دی هغه به همدا مجله درته په دری باندې وړاندې کی
مننه وشین فرشته جان
شکر برنامه خوش